په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زهارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به نجیب عامر وړاندې کړي.
کورمکی د یو ودانۍ نسکورېدو پیښه کې 15 کسان وژل شوي. د بلوچستان 4 ضلعو کې نن بلدیاتي انتخابات کېږي. امریکا او لویدیځ اتحادیانې د ملګرو ملتونو له شورا غواړي چې اویغوریانو د چین د مبینه ناوړه چلند په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. په کورما قبایلی ضلع کې د ودانۍ پریوتو پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکو بیګانه وخت مشال لړیو ته ویل چې د ګل په مازیګر د کورمې په تریتنګ سیمه کې یوه ودانۍ نسکوره شوه. د ضلع انتظامی او د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 په وینا د پریوتې ودانۍ د ملبې لاندې 14 کسان راغلي ول چې 11 یې په ژوبل حالت کې ژوندي راوستل شوي خو 15 نور بیا مړه شوي دي. ژوبل کسان د سادې او ډوګا روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. هلته په ډیرا اسماعیل خان کې د صوبایي اسمبلۍ د یو غړي په کور د وسلوالو په ډزو کې د پولیسو یو سرتېری وژل شوی دی. د کولاچۍ تاڼې اس ایچ او فهیم ممتاز نن مشال لړیو ته ویل چې پرون ماښام د صوبایي اسمبلۍ د غړي او تحریک انصاف د ګوند د یو مخکښ آغاز خان ګنډاپور پر کور د نامعلومو کسانو لخوا ډزې شوي دي. نوموړی وایي د ډزو پر مهال ګنډاپور په خپله په کور کې نه موجود او نورې کورنۍ ته هم څه زیان نه دی رسېدلی. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. هلته نن سهار وختي په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. د کوټې پولیسو مشال لړیو ته وویل وژل شوي 3 واړه کسان وروڼه دي چې په ریلوي کالونۍ کې پر ګاډي هغه مهال وسلوالو ډزې وکړې چې دوی له یوه واده څخه کور ته د ستنېدو په حال کې ول. وژل شوي 3 واړه کسان د سیمې د یو مخور ډاکټر ناصر اسکزي زامن دي. د وژل شوو عمرونه 18 او 14 ښودل شوي. پولیس وایي بریدګر له ډزو وروسته تښتېدلی او د هغوی پلټنې روانې دي. د بلوچستان په 4 ضلعو کې نن بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د بلوچستان الیکشن کمیشن په وینا په دغو 4 ضلعو کې موساخیل، مستونګ، دوکۍ او لورلای شامل دي. د پاکستان دولتي راډیو هم نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې نن به د 4 ضلعو د 11 یونین کونسلونو په 15 واډونو کې بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د بلوچستان د انتخاباتو د کمیشن په وینا ټول ټال 18 د رایو مرکزونه به فعاله وي چېرته چې د سهار 8 بجو انتخاباتي عمل پیل شوی او تر 5 بجو پورې به دوام کوي. د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار له لندنه بیرته اسلام آباد ته ستون شوی دی. نوموړي پرون پاکستان ته له ستنېدو وروسته دولتي ټلویژن پی ټی وی سره د خبرو پر مهال وویل چې یو وار بیا ورته د خزانې وزارت څوکۍ سپارل شوې او هغه بحثه کوي چې ملک له اقتصادي بحرانه راوباسي.
الله تعالی کے فضل و کرم سے میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں.
دا الله په فضل ز خپل هیواد ته واپس راغلی یم. زه به خپل پوره هڅه کوم چې پاکستان په کومو اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دی د هغې نه یې وباسم. لکه څرنګ چې موږ په 1998 کې او په 2014 کې د مشکلاتو نه وستلی وو.
98-99 میں نکالا تھا.
د پاکستان احتساب عدالت د 2019 کال د دسمبر په 11مه د خپل عاید نه د زیاتو پیسو درلودلو په تور د نوموړي د نیولو وارنټ جاری کړو کوم چې تیر اونۍ د احتساب عدالت قاضي محمد بشیر لخوا بیرته لری کړل شو. په دې توګه نوموړي ته لاره هواره شو چې هیواد ته ستون شي. امریکا او د هغوی ځینو لویدیځو شریکانو وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل د چین په سینکیانګ سیمه کې د اویغورانو او نورو مسلمان اقلیتونو سره د حکومت د مبینه ناوړه چلند په اړه ځانګړی بحث وکړي. سفارتکارانو وایي امریکا، کاناډا، برتانیا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن لخوا د پریکړه لیک په مسوده کې درخواست شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په راتلونکي غونډه کې په دې اړه بحث وشي. دا غونډه د راتلونکي کال په لومړیو کې په پام کې نیول شوې ده. چین تازه سندی ویلی خو په تیرو وختونو کې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي چې ګواکې په اویغور مسلمانانو باندې دوی څه ډول زور زیاتی کړی دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو په روانه خبرونه کې په دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ نون یو مخکښ غړی اسحاق ډار 15 کاله پس بیګا له اسلام آباد له وبخې له لندن اسلام آباد تستون شو. تمه ده چې هغه ژر یو وار بیا د خزانه وزارت قلمدان سنبال کړي. اپوزیشن تحریک انصاف ګوند حکومت د اقدام غندي خو د چارو شنونکي وایي پر ډار د لګېدلي د درغلۍ تورونه په عدالت کې نه دي ثابت شوي.
دوی داس گنی کدا اسکدار راشی نو دل دا چلونه وزی او زما په خیال باندې اسکدار باندې صدا سي سزا نشته.
د شمالي وزستان د تخیل اوسیدونکو هیله مندي چې ځایي انتظامیه او پوز با د دې سیمې د بشپړ امنیت او د بیا بحاله خپلې ژمنې زر پوره کړي.
چکم نه ډی پی تحصیل د تحین نه بهر پرته دي چې هغه خپلو سیمو ته به عزت په طریقې سره وفاشي. مونږ دا غواړو چې تحصیل د تحیل بیا آباد شي.
او د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا ادارې یو چارواکي د صوبې په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د خیمه یا ټنټ هسپتالونو جوړولو خبره کړې.
وو هسپتال په کوهستان کې دوه چې کم دی په بحرین سواد کې دي او یو په پروار ډی آی خان کې دی بیچو رشید ورتوي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د خزانه وزارت قلمدان د دې ګوند یو مخکخ غړي او د خزانه پخوانی وفاقي وزیر اسحاق ډار ته د ورکولو پریکړه کړې ده. هغه بیګا 15 کاله پس له لندن اسلام آباد تستون شو. ډار هم تیره شپه د پاکستان سرکاري ټلویزیون ته وویل د خزانه د وفاقي وزیر په توګه به پوره هڅه وکړي چې د پاکستان اقتصادي مسلې حل کړي. اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د حکومت دا ګام غندلې. مشر یې عمران خان ویلي حکومت هغه چاته د خزانه وزارت سپارلې چې د درغلۍ تورونه پرې لګېدلې. خو ځینې شنونکي وایي د ډار پاکستان ته په بیرته تګ او د خزانه وزارت په سنبالولو کې هیڅ قانوني رکاوټ نشته. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
بیگا ماسخوتن چکله وزیر اعظم شهباز شریف د خپل وپت سره د امریکا او برېټانیې د دورینا پاکستان ته راستون شو. نو اسحاق ډار هم د لندن نه د هغوی سره وطن ته راورسېدلو. هغه په دغه مهال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی سره په خبرو اترو کې وویل چې هڅه به کوي چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو څخه وژغوري.
الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں.
دا اللہ پا فضل زخ پل حیوات تا واپس راغلی ہم. دا مسلم لیگ نون رہبر نواز شریف او وزیر اعظم شہباز شریف راتا ویلی دی چیز دا خزانے دا وزیر ذمہواری قبول اکرم. زب خپل پوره هڅه کوم چې پاکستان په کوم اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دی د هغې نه یې وباسم. لکه څرنګه چې مونږ په 1990 کې او په 2014 کې د مشکلاتو نه وستلې وو.
جیسے ہم نے 98-99 میں نکالا تھا 20-13-14 میں نکالا تھا.
دا چې د مفتا اسماعیل پزې د خزانه وفاقي وزارت اسحاق ډار ته د حواله کولو سره به په اقتصاد څخه اغیز پریوځي او کنه. او اسحاق ډار به په موجوده حالاتو کې په ورپېخو چیلنجونو قابو عمومي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي دوه ځلې د وفاقي وزیر په توګه د اسحاق ډار پخوانۍ تجربه په خپل ځای. خو دا ځل د موجوده وفاقي حکومت سره وخت ډیر کم دی او په دومره لږه موده کې اقتصاد رغول یا په ګرانۍ قابو موندل به آسان کار نه وي.
او تیر ځل چې د هغې کومه کارکردګي وه نو 15 کاله هغه په دغه کې تیر کړی. یو خو دا چې حکومت ورځې ډېرې کمې پاتې دي کال به پاتې وي. نو که فرض کا دغه انتخاباتو طرف ته ځي نو بیا دغه ډېر کم وخت دی. او په هغه کې زمان نه دی خیال چې کم تیر ځل دغه کومه کارکردګي وه هغه شانتې کارکردګي دی بیا وخی.
د موجوده اتحادی وفاقی حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د خزانه وفاقی وزارت اسحاق ډار ته پاور کولو د خپل تحفظاتو سرګندونه کړی ده. د سپتمبر په 15 نیټه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کرک کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې تور پوری کړی وو چې د موجوده حکومت د کابینې په 60% غړو د درغلو کیسونه دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل غوندونو په غوي باندې لګول شوی د درغلو تورونه په بیا بیا رد کړی دي. په پیښور کې خبريال او سیړونکې محمود جان بابر وایي د اسحاق ډار پاکستان ته په واپس راتګ او د خزانه د وفاقي وزیر په توګه کار کولو کې سر قانوني رکاوټونه نشته ځکه چې هغه ته تر دې دمه د کوم عدالت لخوا سزا نه ده اورولې شوی.
ملک معیشت کی کول دا حکومت ذمہواری ده چې کوم تکړه خلک په کار ته چې په دې کې ولګي ځکه چې په دې وخت کې د مسلم لیگ نوم ډېر لوی بدنامي روانه ده. نو د خلکو چې څومره ګیلې دي د ورځ تر ورځې د مسلم لیگ نه زیاتېږي او هغې سره دا کېږي چې د دې سیاسي ګراف چې کوم دی سیاسي مقبولیت هغه لاندې را روان دی. دې دپاره دوی دا ضروري ګڼي که دا اسحاقدار راشي نو دله دا چلونه ورځي تحریک انصاف خو په دې باندې خامخا اعتراض کوي چې دوی پر څوک داسې کس راولي چې په هغه باندې مخکې څه کیسونه او زما په خیال باندې اسحاقدار باندې څه داسې سزا نشته.
په عین حال کې د خزانې وفاقي وزیر مفتی اسماعیل خپل استعفا د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د وړاندې نه حواله کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په ډېر اسماعیل خان کې د صوبایي سملای د یو غړي پر کور د وسلوالو په ډزو کې د پولیسو یو سرتېری وژل شوی دی. پولیس وایي پرون ماښام د صوبایي سملای د غړي او د تحریک انصاف ګوند د یو مخکښ آغاز خان ګنډاپور پر کور نامعلومه کسانو ډزې کړې دي. پولیس زیاتوي د ډزو پر مهال ګنډاپور په کور کې موجود نه و. د کورونا غړو ته هم زیان نه دی رسېدلی. د برید ذمواري چا نه ده قبول کړې. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې پشپشویشتم ستمبر مقصدان مال ناپیژندلې وسلاولې د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند ممبر آغاز خان ګنډاپور په کور ډزونه کړې دي چې په نتیجه کې یې په ډیوټي موجود د پولیس کانسټیبل وژلای دی. د دغې پیښې په باره کې د کولاچی تانه ایس ایچ او فهیم ممتاز مشال ریډیو ته وویل.
خان ګنده پولیسو بنگلہ د کور غته نه هغه موږ ته پولیس فل ډیپلای دي هغه د تقریبا 7 بج پر 10 نیمه باندې د شګر دوه ټایپ کوله دا هغه چې موږ صحیح فیس نه کوي هغه نور د شګر لاړل دی او هر څه په څنډه راغلی وو سمو څه دي.
پولیس دا هم وویل چې د صوبایي اسمبلی ممبر آغاز خان د نامعلوم وسلوالو د برید په وخت په کولاچی کور کې موجود نه و او د کامرور آرس خان چې د کولاچی تحصیل چیئرمین هم دی د خپل کوروالو سره موجود و خو آغا په دغه برید کې محفوظ دی. په کولاچی کې د آغاز خان په کور د برید او د پولیس کانسټیبل د وژلو ذمہوري لیاچا هم منلې نه دو او نه د صوبایي اسمبلی ممبر آغاز خان له طرفه په دغه برید لیاسه ویلي شوی دی. دا د هم یوداوی چې د آغاز خان پلار اسرار خان ګنډاپور هم په 16 اکتوبر 2013 کې د کولاچی په دغه کور کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی و او په دغې رنګ د آغاز خان تره او د اسرار خان مشر ورور اکرام خان ګنډاپور هم په 2 جولای 2013 کولکشې په کولاچی سیمه کښې د خپل انتخابي مهم په وخت په ځانمرګي برید کښې وژل شوی و. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي وایي هیله لري چې حکومت او پوځ به ورسره د هغوی د سیمې د بیا ودانۍ ژمنې ژر پوره کړي. څو ورځې وړاندې پوځ او ځلي انتظامیې ځایي مشرانو ته په یوه جرګه کې ویلي وو چې په ضرب عضب عملیاتو کې د تخیلو د ړنګ شوي بازار د بیا رغونې منصوبه یې په پام کې نیولې ده. اوس د سیمې خلکو مشالو ته ویلي چې دوی تمه لري چې دا به تشه تورې خبرې نه وي او حکومت به د دوی ویجاړ ځایونه ژر بیرته آباد کړي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي وایي چې حکومت او ضلعي انتظامیه به د تاخیل ړنګ بازار بیا رغونې ژمنه ژر پوره کړي. شمالی وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر او مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د اوتمنځایو مشرانو سره جرګه کې د سپتمبر په 23 ویلي ول چې د تاخیل ړنګ بازار د رغونې لپاره 2.5 میلیونه روپۍ منظوري ورکړل شوې. د تاخیل بازار د ضرب عضب عملیاتو په دوران د میرام شاه او میرعلي بازارونو په سیر بشپړه ړنګ شوی دی. د تاخیل اوسیدونکي سماجي کارکون زکیم خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تمکړي دغه بتش اعلان نه وي بلکې زربای بازار جوړ شي چې د کلونو راهسې بند کاروبار بیا پیل شي.
فکر کاو چې کم 2.5 ملیون روپۍ دی د داخل بازار د پاره اعلان شوی دی. دا صرف کاغذات د پاره محدود نه وي او د داخل بازار جوړ شي، ځکه چې دا د تحصیل د داخل او د تحصیل شوال یو هټ بازار و، لکه څنګه چې د میرانشاه او د میرلی بازارونه دي. په دې کې به دا چلو غزه کرومایټ او لرګي ولا هټ هټ کاروبار نه بدل تا کېدل.
شمالي وزیرستان کې د فوز مشر او مرسیال کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې دا د داخل لپاره نورې د ترکه یو شمیر پروژې په پام کې دي. دغه سیمه محرومه ساتل شوې چې اوس یې د محرومۍ لرې کولو لپاره ګڼې منصوبې لري. د دتاخیلو خدرخیلو اوسیدونکي قابل زومان مشال ریډیو ته وویل چې د بازار جوړونې لپاره منظور شوې فنډز باندې خوشاله دي. دغلته د نورو محرومۍ لرې کولو لپاره هم ګامونه پورته شي او خپل سیمو ته نور بوزي.
د تخیل د بازار د پرچ کم پند منظور شوی دی، زه ته مونږ ټول خوشاله یو. او د دې سره سره زمونږ د سیمه چې کم نغټ غټې شو دي، چې هغه کې تعلیم نه لول دی، هغه صحت ته تیرو بیا کولو نه زمونږه بجلی نشته، هغه بحال شي. بیا زر بازم نه چکم ډیمیج شوی او ترې بحال شي، چکم نه ډیفیس په تحصیل د تخیل نه بهر پرته دي، چې هغه خپل سیمو ته به ایته طریقې سره واپاشي. مونږ دا واړو
تحصیل د تاخیل اوسیدونکي د ضرب اعظم عملیاتو څخه ګاونډي هیواد افغانستان ته کډه شوي ول، چې د انتظامیې په وینا تر 15,000 پورې کورنۍ بیرته راستنې کړل شوې. د دوی په وینا لږ پاتې دي چې واپسي روانه ده، خو دغه کډوال وایي چې د تاخیل نیمایي سیمو ته ستانه شوي او نیمایي سیمې لا هم کلیر شوې نه دي. سو زرګونه کډوال په بنو او خواوشا کې لا هم میشته دي. دوی غوښتنه کړي چې زر یې خپلو سیمو ته هم ستانه کړي. د ذیلي انتظامی او فوزی چارواکي وایي چې د دوی خپلو سیمو ته واپسي لپاره کار پیل کړی او د دوی د سیمو کلیرنس عمل روان شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د جنوبی وزیرستان د سرروغې مشرانو د اتوار په ورځ د یوې جرګې پر مهال حکومت او پوځ نه د دوی د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. د سیمې خلک وایي داسې ښکاري چې حکومت یې واره بیا په سیمه کې عملیات کول غواړي. دوی زیاتوي حکومت د پرته له دې چې خلک کډو کولو ته اړ کړي، د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات باید وکړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي حکومت د امنیت ټینګولو هڅې کوي او خلک باید په افغانانو غوږ ونه ګروي. د زیاتوي د سیمې امنیت دا مهال ټینګ دی او چاته هم د خپلو کورونو د خوشي کولو وینا نه ده شوې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان ماسید سیمې مشرونه ځوانونه د تور په ورځ په سوډر غکښې په یوه جرګه کښې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کښې د امن قایم کړي. د جرګې یو مشر ملک کشید خان مشال ریډیو ته ویایي:
میز دهشتګردۍ نه غواړي، میز پر امن خال کی نه وایي چې کیم ده تو د میز د پوره څه میشن شریک کړی دی. میز ورته پوهي چې تو بیا د وطن د علاقه ده خالی کول میشن دای خو میشتا پا خبر وقت لیاتا غویایا چه دا کیم دو ده شپی پا میز بنیه شیلنگ شیلی کرای دای و ده ریز میشتا کیم دمکه ملاوی جی میز تا بیا پا غطو بنده دا اعلان وکا چه میز وزیرستان بیا خالی کی که آنوی میز تو رو استلی چه علاقه کلیر دو ساپا دو پش ایس دشتگردی نشتا دای خو آو خوم چه کیم خازیر میشتا چه شری دی پا غمخت علامات نا دا دور بیا میشتا دیر خط
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې د سراروغه په جرګه کښې په خپله موجود و ویایي:
وسم چې ته څرنګه وخلته یې چې دا علاقه کلیر نه دول یا پکښې ډز دي یا بمباری کېږي. بل حکومت دا مطالبه کوي چې تو سه کمیټې جوړې کړې، نو دا کوم غیر آئینی غیر قانوني وګرځولې. او بلې دا خبره وکړه چې که ریاست چیرې مخته آپریشن کړی دی که په اکشې ناکام وي نو میزو دور غونډ مسجد په ډوله سره یو تاریخ باندې وزیرستان خالی کوي
د سره روغ امن جرګیتا د کچکی کلی نه روغلای ملک یورالم ویایي چې د دوی کلی اوسیدونکي ته د پوسټ چارواکیو د خپل سیمو نه د وتلې ویلي دي.
جرګه سې مې مشارکت هم وکړ. روغلی پیرا کلی روغلی په 16 تاریخ باندې څه پیرینګ شوی دی. بیا فوجي لګېدلی او پیغ باندې فوج په کلی باندې ډېر سخت تکلیف تر درې درې نیمې ګنټې په میچ باندې جوزی نه ګرځېدل. پان اورسه وبالی بریګیډر و کارنل و په لاند الفاظ یې دار وته وویل چې لیا جرات وکړه ټپک تر وخلای مو سره جنگ وکړه. که بیا جنگ نشر سره ګړای طالب سره جنگ وکړه. میز دواړه پلټې جنگ طاقت نه لري نه د پوز نه دغه طالب.
مشال ریډیو چې د سره روغ امن جرګې غوښتنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ و.
دا ځنې خلک انتشار یا نیګیټیو پروپیګنډا کول غواړي داسې څه خبره نشته. ده مونږ هم امن دپاره همدومره خیرخواه یو چې څومره د قوم ده. او تاسو د ساوت وزیرستان د امن کمپیریزن وکړئ د نورو جنسانو سره نو مونږ په دې باندې ډېر زیات د اعلی پاک شکر ګزار یو چې داسې امن شته. باقیا د اکا دوکا انسیډنټ چې کومه تاسو یادوئ دا د زمونږ انتظامیه مطلب پولیس او فوج هغو په تلم کې دي او دغو پې شروع دي او انشاءالله دا مسله به حل شي.
د سره روغ امن جرګې مشرونه په سویلي وزیرستان کښې د امن غوښتنې د پوره بله جرګه د راتلونکي میاشت په 5 اکتوبر په کوټکۍ سیمه کښې روبالل یې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خپرونه لري چې تاسو یې د راډیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پاکستان کې په تیرو 2 ورځو کې پر ټولنیزو شبکو یو شمېر غږیز بیانونه خپاره شول چې په اړه ویل کېږي د وزیر اعظم شهباز شریف په دفتر کې ثبت شوي او د هغه او وزیرانو چارواکو ترمنځ پکې پر مختلفو چارو خبرې کېږي. مشال لډیو د هغو غږیزو ټوټو د کروالي تصدیق نشي کولی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون له پاکستاني جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې تصدیق ونه کړل چې هغه غږونه د وزیر اعظم او نورو چارواکو دي او که نه، خو زیاته کړل چې پکې د قانون خلاف هیڅ خبره نه اوریدل کېږي. خو د اطلاعاتي چارو پخوانی وزیر او تحریک انصاف یو مخکښ غړي فواد چودري بیا پرون ویلي چې د وزیر اعظم په دفتر کې د غږونو ثبتېدل ښیي چې دا چې د هغه دفتر محفوظ نه دی. شانواز ترکزی د موضوع تفصیل راکوي.
پاکستان کې په سوشل میډیا ځینې داسې مبینه آډیوز او یا غږونه خواره شوي چې ویل کېږي دغه د وزیر اعظم وفاقي وزیرانو او ځینو نور غړو دي. د ستمبر په 15 خورو شو د غوګونو کې اوریدل کېږي چې غږیدونکي تنان خپلو کې په ځینې معاملو خبرې کوي، خو دا خبره لا هم نه ده تصدیق شوې چې آیا دغه غوګونه رښتیا هم د وزیر اعظم وزیرانو او یا دغه ځای ته د رسیدونکي تنانو دي او که نه. وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله خان د جیو ټي وي سره د ستمبر په 15 په یو پروګرام کې د دې خبرې تصدیق خو نه دی کړی چې آیا دغه غوګونه د حکومتي مشرانو دي او یا نه. خو ویلي دي په غوګونو کې هېڅ یوه داسې خبره نشته چې ګنې هغه د قانون خلاف وي.
جو 3-4 لوگ منسٹرز بیٹھے ہیں وہاں پہ
دیوائی مونگا چی در سلور تنن وزیران ناستی واغلتا نو آغا دا معمول خبر گی دا غا بحث خو مونگا دا وزیر اعظم دا دفتر نا علاوہ زما دفتر کے 2 واری شوے پارلیمنٹ کی دا خبر شوی دا سپیکر دفتر کم دا خبر شوی اوس دا چرتا ریکارڈ شوی دا پتا خوب ہو لگی وہ دا دین دا نتیجہ چی دا وزیر اعظم دا دفتر سیکورٹی ماتا شوی ندی اغسطل پکار. نن سبا عام خلق دا سی ٹیلیفون نا حیک کوی چی مونگا 15 تنن حاغل تناستیو او دا یو پکی ہم ٹیلیفون حیک شوی بی د ټولو خبرې بیا اوریدل کېدی
تو ساری گفتگو جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے.
پاکستان کې د ټلیفون ریکارډولو یا په خفیه ډول د خبرو ریکارډولو او یا بیا خفیه ویډیوګانې ریکارډول د ډیرو کلونو راهیسې روان دي. تیره میاشت پاکستان د تیر شوي وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین او د خیبر پختونخوا صوبی موجوده وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه ترمنځ شوي ځینې پرایویټ خبرې هم په سوشل میډیا خورې شوي چې په هغې هم د حکومتي حلقو لخوا ډېر ټکونه شوي. دغه خبرې د IMF پاکستان ته د قرض ورکولو په حواله سره وي. په مارچ 2015 کې سپریم کورټ حکومت ته ویلي دوی دې ووایي چې استخباراتي ادارې عام خلک یا نور بیا د کم قانون د لاندې ټلیفون نه ریکارډوي. په 19 مارچ 2015 کې د ایکسپریس ټریبیون د یو خبر سره سم عدالت 13 کال وړاندې اخیستل شوي یو سوموټو مقدمه کې دا پوښتنه کړې وه. په کال 1996 کې د هغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس سجاد علي شاه از خود نوټس اخیستی و، ځکه د سپریم کورټ د دغه سوموټو د رپورټ سره سم د نوموړي ټلیفون هم استخباراتي ادارو په ریکارډنګ لګولی و. د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری د ستمبر په 15مه د بول په نوم یو نجی ټی وی چینل سره خبرو کې اول په حکومت سخت ټکونه کړي او بیا یې ویلي د داسې ریکارډنګ پلټنې په کار دي چې داسې خفیه ریکارډنګ څوک کوي. دی وایي دا چې د وزیر اعظم دفتر دی او د هغې نه خبرې بهر روځي نو دا خو د خفګان خبره ده. د دې مطلب دا شو چې زمونږ دا نظام غیر محفوظه دی او دا بدقسمتي ده چې د وزیر اعظم خبرې هم لیک او یا بهر ته وځي. زه ګڼم چې اوس هم د وزیر اعظم د خبرو لیک کېدو د پلټنو عمل شروع کول پکار دی. صحفي او تجزیه کار طارق افق د ستمبر په 15مه ناوخته مشال ریډیو ته وویل دا ریکارډنګز که بین الاقوامي هیکرز کړي وي، که چا خفیه ریکارډنګ او زارونه لګولي وي، او یا که استخباراتي ادارو کړي وي، دا خبره څرګندوي چې د وزیر اعظم پاکستان دفتر هم محفوظ نه دی.
د مخکې موږ کنه کومه ډان لیکس کتلو نو دغه ټول سيزونه چې کوم دي دا خود دې خبره غمازي کوي چې را زموږ سکیورټي سره ریلیټډ معاملات یا زموږ کوم دا نجی گفتگو دا دا ټول چې کنه دا چاپ اکسس کی دي ځان سره ریکارډ کولې شي دا سيزونه.
تر دې وخت د دغه اډیوز یا غږونو کوټل تصدیق چا نه دی کړی او نه تر دې وخت کومي فورنزیک لیبارټری سوای نه کړی چې آیا دغه غږونه رښتیا هم د وزیر اعظم او وزیرانو دی او کنه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د پونتونونو د پام وړ شمېر کارکوونکو استادانو چې عارضي نوکرۍ ختمې کړل شوې دي په عارضي توګه په کارونو ګمارل شوي وو. د اسلام آباد په بنیګاله کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او په خیبر پختونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی پرون هم د خپلو دندو بیرته ترلاسه کولو په هدف په بنیګاله کې احتجاجي مظاهره وکړه. خو د پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف وایي پوهنتونونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅ څوک د صوبایي حکومت په وینا له کاره نه دي ګوښه شوي. نوموړي بېګا مشال اډو ته په استولي لیکلي پیغام کې زیاته کړه چې دی تیار دی چې د دې مسلې د حل لپاره د پوهنتونونو د انتظامیو او کارکوونکو ترمنځ خبره وکړي. خود پونتونو کارکوونکي وایي په 2014 کال کې په قانون کې بدلونونو یې له دندو ګوښه کېدو ته لار برابره کړه نو ځکه حکومت پړ بولي. ګوهر مسید تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو نافارغ کړي شوي ملازمینو په بنیګاله کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د سپتمبر په 14مه بنیګاله ته راغلي مظاهرچیان وایي چې مونږه د عمران خان کور مخې ته ځکه احتجاج کړی دی چې خیبر پختونخوا حکومت زمونږه معاشي قتل روان کړی دی. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د پالیسیانو د لاسا د پوهنتونونو په زرګونو د کانټریکټ ملازمین بې روزګاره شوي دي. د زیاته کړه مشال ریڈیو پا دے اڑا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی سلاحکار محمد علی سیف نا پختنا وکڑا نو دوی دا حکومت دریز دا لیک پا صورت کی وړاندې کړو. محمد علی سیف اویل چې د خیبر پختونخوا پوهنتونونه د آئین تر خوا لاندې آزاد او خود مختار دي او د ملازمینو تنخواګانې او مراعات ورکول د پوهنتونونو کار دی. د زیاته کړه چې صوبایي حکومت د کنټریکټ ملازمینو په مسلې باندې د پوهنتونونو سره سالیسی کولی شي، خو که دوی د پوهنتونونو سره مذاکرات کول غواړي. یاد دوی چې په کال 2018 کې صوبایي حکومت یونیورسټي ماډل ایکټ کې ترمیم راوستلو چې په هغې کې د پوهنتونونو د خود مختیارۍ خبره کړې ده. حکومت وایي چې د ملازمینو په مسله کې د صوبایي حکومت کار نشته، ولې په بل خوا کنټریکټ ملازمین وایي چې د دوی ملازمتونه د حکومت د پالیسیانو په وجه ختم شوي دي او په دې اړه په مختلفو عدالتونو کې هم اورېدنې شوي دي، خو ملازمینو ته تر اوسه مستقل روزګار په لاس نه دی ورغلی. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. لنډ خبرونه به له نجیب عامر اورو.
په کورما قبایلی ضلع کې د وی ودانۍ پریوتو پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکو بیګا ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د ګل په مازیګر دغه پیښه مخته راغلې ده او ودانۍ نسکوره شوې ده چې 14 کسان د ملبې لاندې ګیرو چې یو لسی په ژوبل حالت کې ژوندي راوستل شوي، خو 15 نور بیا مړه شوي دي. نن سهار وختي په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. د کوټې پولیسو مشال رډیو ته ویل چې وژل شوي 3 واړه کسان ورونه وو چې په ریلوې کالونۍ کې پر ګاډي هغه مهال وسلوالو ډزې وکړې چې دوی له واده څخه کور ته د ستنېدو په حال کې ول. وژل شوي 3 واړه کسان د سیمې د یو مخاور ډاکټر ناصر اسگزی زامن خودل کیږي. هلته د بلوچستان په 4 ضلعو کې نن بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د بلوچستان الیکشن کمیشن په وینا په دغو 4 ضلعو کې موساخیل، مستونګ، دوکۍ او لورلای شامل دي. د پاکستان دولتي راډیو هم نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې نن به د 4 ضلعو د 11 یونین کونسلونو په 15 وارډونو کې بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار له لندن بیرته اسلام آباد ته ستون شو. نوموړي پرون پاکستان ته له ستنېدو وروسته دولتي تلویزیون پی ټی وی سره د خبرو پر مهال ویل چې یو وار بیا ورته د خزانه وزارت څوکۍ سپارل شوې او هغه باسه کوي چې ملک له اقتصادي بحران راوباسي. اسحاق ډار د مسلم لیگ نون ګوند مخکښ سیاستوال دی او له 15 کالو راهیسې په لندن کې و. امریکی او د هغوی ځینو لویدیځو شریکانو وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل دی د چین په سینکیانګ سیمه کې د اویغور مسلمانانو او نورو مسلمان اقلیتونو سره د حکومت د مبینه ناوړه چلند په اړه ځانګړی بحث وکړي.
د مشال رادیو لن خبرونه مولوی نجیب مرا اوریدل سی وبلا موضوع چې نړیواله هغه دا کناډا د ایران پر حکومت د مظاهرچیانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو پرون د دې هیواد د ختیځو سیمو د دورې پر مهال په خپلو خبرو کې د ایراني مظاهرچیانو په تیر د هغو ښځو ملاتړ وکړل چې د ایراني رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد پاسېدلی دي. په ایران کې د میسا امینی تر مرګ وروسته چې خلک یې د پولیسو کار بولي پراخې مظاهرې پیل شوي دي. صفی الله ستانګزه جزئیات راکوي.
د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه ویل هیواد د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد ترسره کوي. خغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهرچانو ترڅنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته مو غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د گشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د 22 نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په گشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبې پورز د مظاهرچانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبې په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو.
آزاد کا لندن
د ایران رژیم د دغو ټولو مظاهره چانو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي. د آزادي اروپا فردا څنګه تر دوشنبه ناوخته د لږ تر لږه 150 مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو له مخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي. د بشري حقونو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شوو معترضینو شمیر تر دې ډیر زیات وي. د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شوو مظاهره چیانو او پولیسو شمیر شاوخوا 40 تنه یاد کړی. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لسګونو وژل شوو نجونو او هلکانو عکسونه او نمونه خپریږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هشټاګ لږ تر لږه 100,000,000 واره شریک شوی دی. د مهسا امینی په نوم دا هشټاګ داسې وخت له 100,000,000 زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدوده کړی او ویرې شته چې ښایي په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پکتیا اوسیدونکي لاړوند چارواکو مرستندوی بنسټونو غواړي چې حکومتي روغتونونو ته ډاکټران او دارو درمل ورکړي او روغتیایي خدمتونه ښه کړي. دوی وایي حکومتي روغتونونو ته ډېرې غریب یا بېوزلي ناروغان ورځي چې د باندې د تداوي او درملو وس نه لري. بلورته چارواکي د خلکو اقتصادي ستونزې مني او زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو او ښه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ډیری خلک په خصوصي روغتونونو، کلینیکونو او کتنځایونو کې په خپلو پیسو د معالجې او درمل اخیستلو توان نه لري. د پکتیا مرکز ګردیز د تیری اوسیدونکي حاجي محمد مشال راډیو ته وویل روغتون ته ناروغ راوستی خو ډاکتران ورته د حوزوي روغتون د دواخانې پر ځای له بازاره درمل ولیکل.
زم وروره جان دروازه کوم دی گیزو دی بیگنه لره مدوسه کوم 5000 دوايي وسما راوړه په قرض باندې. دغه نه هغه دکاندار ما په قرض دوايي راوړه سیرونونه بار کړی دی پر یړه کې د شیمړي د شیمړي مریض ته نه لګي زه یو بو سیرونم په پیسو باندې راوړم. اسلامي امارات نه دا خواهش کوم چې وروره خدای ته خلک راځي
یو بل ناروغ لرونکي جمعه ګل چې د احمد ابا ولسوالۍ څخه روغتون ته ناروغ راوستي له ډاکټرانو وغوښتل چې د ناروغانو په درملنه کې کوښښ وکړي او هغو ناروغانو سره د درملو مرسته وکړي چې بې وسه دي.
الحمدلله شبخانه کپال ده څه کمبوت لري شل هغه به هم خدای پوره کړي. زه دا تر غواړم چې لږ نور هم ځان ورته متوجه کړي دا د ولس لپاره دا د خلکو خدمت لپاره نور یعنې ډاکټران هغسې باید دوایي ورته غریبانو سره کومک وسي نور مقصد منظمې کې شبخانه.
بلوری ته د پکتیا د حوزوي روغتون چارواکی وایي د بستر ناروغانو په درملنه او درملو کې ډېرې ستونزې نشته. خدای چې د ورځې په جریان کې د سراپا ناروغانو شمیر ډېر دی نو هغوی ته د ټولو درملو په رسولو کې ستونزې لري. د پکتیا د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نصیر احمد رحماني وایي
بعض وخت داسې کېږي چې مریض په لومړۍ حالاتو کې پر مثال منتقل لري وي مراجعه نه یې کړي مریض وخیم وي او کومه دوا چې موږ سره په شبخانه کې هغه ورته ورکو نو که د بازار نه یو قلم یا دوه قلم دوا ورته ولیکو نوغه منګل بازار نور تلیکو سره خو نور د داخل د بستر د مریضانو لپاره منګل الحمدلله ټوله دوا لرو او هغه مریضانو په خدمت کې دا کوشش کی دا کوم چې کومه شته امکانات دي منګ په لاس کې دي هغه مریضانو نو د مریضانو نن موږ نه درېغو.
یاد دی وی د پکتیا ولایت د حوزوي روغتون په شان د څنګلورو ولایتونو لوګر خوست او د پکتیکا مرکز خرنی ولایتي روغتونونه هم د مسلکي پرسونل درملو او نورو طبي وسایلو او امکاناتو له کم سره مخامخ دي. د سویل ختیز ولایتونو روغتیایي مسؤلینو او ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د مسلکي پرسونل درملو طبي وسایلو او نورو لازمو امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
په دونی مو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درېنی مو بجو
د کرخی په غاړه
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې په هغو سیمو کې چې د صحت بنیادي مرکزونه یې وروستیو سیلابونو په بشپړ او یا هم جزوي توګه ویجاړ کړي دي، خیمه یا ټینټ هسپتالونه جوړوي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا محکمې یو افسر ډاکټر سهیل فاروقي د سپتمبر پر 26 مشال ریډیو ته وویل دا لس هسپتالونه به په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ادارې یونیسف په مرسته په راتلونکو درو اونیو کې جوړ او پکې به د علاج معالجي چارې پیل شي. په دې اړه هم هارون بچاله ډاکټر فاروقي سره مرکه کړې او په سر کې مې در پوښتلې چې حکومت د خیمه هسپتالونو لپاره د کومو سیمو انتخاب کړی دی.
زمون کم هیلت فیسلټیز د فلډ د وجه ډیمیج شو او کم ځای زمون کمپلیټلی واشډ اوټ هیلت فیسلټی سړی خان نه رپورټ شو، سده کوهستان نه رپورټ شو، سپکې د سوات نه رپورټ شو. نو اغه د پاره از الټرنیټیو ارینجمنټ چې مونږه سرویس پروویژن وکړو مونږ له بندوبست پکارو. نو مونږ سره پارټنر سی دلته نو یونیسف مونږ ته دا پلیچ کړل چې مونږ دا سپورټ درکولی شو چې مونږ تاسو ته اسټابلش کول ته کې دا ټینټ هاسپټلز چې سو پوری مونږ خپل د اگزیسټینګ هیلت فیسیلټیز دلته ریکنسټرکشن او ریسټوریشن نه کړی.
ډاکټر صاحب تاسو مونږ ته ویل شي چې دا خو تاسو وایي چې لس ټینټ هسپتالونه دي کنه، دا په کوم موسمو کې جوړیږي؟ لږ نور معلومات کرا کی مهرباني.
دي کې وو هاسپټل په کوهستان کې دي، شپک هیلت فیسلټیز په کوهستان لور کې مکمل واش او شو وبو ورتي. دوه چې کم دی په بحرین سواد کې دي او یو په پرور ډی آی خان کې دی بیچو رشید ورته وي. دا بیسیکلی پرایمری هیلت سیټ اپس دي، په دې کې به کم انیلمنټس ټریټمنټ دی، د ماشومان او پریگننٹ لیڈیز ویکسینیشن دی، نور بیسیک ایم سی ایچ سروسز دی.
ها سویل صاحب، کدام را ته وایي دي کې د خیبر پختونخوا حکومت به سر رول وی د نړیوالې مرستندوی ادارې چې دی یونیسف، یا مونږ یو خبر کې داسې هم لیدلو چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پکې هم مرسته کوي، نو د حکومت په څه کار وي او د نړیوالو ادارو لخوا مرسته په څه ډول ده؟ پیسې به درکوي که د ټینټونه سامان به درکوي که ډاکټران یا نور طبي عمله به درکوي؟ دا به څنګه کیږي؟
دیکھیے چې کوم بنیادی زمون کم ہیومن ریسورس ته چې کوم هیلت سٹاف ته دا به د گورنمنٹ کی کوم اویلیبل اکوئپمنٹ ته هم د گورنمنٹ ته دا ټینټس مونږ ته د پارټنرز طرف نه ملاوي کی او دي کی لک دیر چې کوم ډیفیشنٹ سپلای سی نو د دې رن کول دا به ټول د گورنمنٹ انډر کی.
ها او دا ټینټ هسپتالونه چې دی ډاکټر صاحب د دې جوړولو دا کار دا چارې به کله پیل شي؟ دا به تر کله پورې د غسیم خلک تمه کولی شي چې دا ټینټ هسپتالونه چې دا به واقعي په دې کې به دا غي علاج معالجه دغه چارې به شروع شي؟
په دې معنی چې آلریډي یونیسف سره مونږ کنټینیوسلی کوآرډینیشن کیو او هغه ته زمونږ دا ریکوست دی چې څومره زر تر زره کېدای شي نو دا کی هغه خپل آلریډي پرچیز آرډر دی پلیس کړی او د دې سامان وغیرہ راغلی. امید ساتو چې انشاءالله دا به دوه هفتو کې به کار به مکمل شروع شي.
او دا کومې سیمې چې کوهستان کې تاسو هسپتالونه جوړوي یا په سواد کې بحرین کې، نو دغلته ډاکټر صاحب تاسو معلومات لري چې داسې کوم وبایي ناروغۍ شته چې خلک ګڼي د هغې له وجې په اندېښنه کې دي، یا هلته تاسو ګوري چې بیماران زیات شوي دي، هیزه ده یا ډینګي ده یا نور داسې د سرمنې بیماری دي، داسې کوم رپورټ تاسو لرئ د دغه سیمونه چې دغه ناروغۍ هلته ګڼې خپرې شوي دي؟ او
زمونږ خپل یو د رپورټینګ سیستم دی، هغه ته مونږ وایو انټیګریټډ ډیزیز سرویلانس اینڈ ریسپانس سیستم. روزانه په بنیاد باندې مونږ دا ډیټا راغونډو چې په کوم ځای کې کوم مرضونه زپبر روان دي. نو په حال کې مونږ د فلډ افیکټډ ډیسټریکټس کلو ګورو دي کوم سره د ډینګي مرض روان دي، دي کوم سره ملیریا روانه ده، دي کوم سره د زیړی کیسونه راغلي دي. څنګه کم دي خو هغه مراغل دي دا سکن ډیزیز مونږ سره رپورټ کیږي. مونږ ټول د ډیزیز پرایورټی ډیزیز چې کوم په فلډ نروس ترازی پاګه باندې زمونږ ډیلی رپورټینګ کیږي او دا غي مطابق بیا مونږ دغه ځای ډیسټریکټ سره کوآرډینیشن کوو کنسرنډ ایکشنز اخلو.
تاسو دا معلومات لري ډاکټر صاحب چې په کوم ځایونو کې تاسو دا هسپتالونه جوړوي دا ټینټ هسپتالونه څومره آبادی به د دینه ګټي غي ترلاسه کړي؟
زه تاسو دا د دې یو سیس دغه لري کنه چې تاسو کوو ګوري د کوهستان ولا زمونږ لته کې دا فیسیلټیز ډیمیج او بیچو دوپیر بالا او بیچو مجګلی او بیچو بند نیل کلاوا بیچو مونیخیل بالا او سی ڈی وا زمونږ یو سیول ډیسپنسری سیمو درکی بل اپر کوهستان کې بیچو توتی وا بیچو جوګو دا سیمنګ ډی خان کې ګورو نو زمونږ بیچو رشید او په پروا تاسو کې او په سواد کې په بحرین کې زمونږ یو سیول ڈسپلین سلی و او شو بل بی چو گبرال دا د دی ریپلیسمنٹ منگل تک ورکو نو ال تک کی د دی یوسز خپل کم پاپولیشن دی دا ټول ته دی چبل دی
د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې چې سیلاب وهلي دي د خیمه یا ټینټ هسپتالونو جوړېدو په اړه مو د دې صوبې د عامه صحت محکمې لیوا چارواکي سویل ډاکټر سویل فاروقي سره د مشال لیلیو مرکه اورېده.
د مشال رډیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د ټانک مرستیال کمیشن وایي په غزې لکه د سیلاب د تاوانونو په اړه معلوماتو غونډولو سروې پیل کړی ده. حمید الله خټک د سپتمبر پر 15 مشال لوي ته ویلي لومړني معلومات ښیي چې په ټانک کې سیلابونو شاوخوا 2000 کورونه بشپړ ړنګ کړي او نږدې 2500 نورې په جزوي توګه زیانمن کړي دي. د ټانک یو شمېر اوسیدونکي وایي د وزیر اعظم او نورو چارواکو لخوا د سیمې له سیلاب ځپلو سره د مالي مرستو اعلانونه تر اوسه نه دي عملي شوي، خو خټک زیاتوي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته ټولو اغیزمنو ته تاوانونه ورکوي. اشتیاق مسعود له نوموړي سره د مرکې پر اساس دا رپورټ موږ ته راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ډپټي کمشنر حمید الله خټک د مشال ریډیو سره په خبرو کښې ویلي دي چې د سیلاب ځپلیو سیمو خلکو سره د مرستې د پوره یې ګړندي ګامونه پورته کړي دي.
مونږ اول ریسکیو کار وکړو، بیا مو ریلیف اکټیویټیز وکړل، کور په کور مو ټینټ پوره بینیفای ټینټونه ورسول. په دې وخت کې چې کوم فاینانشیل کمپنسیشن دی د هغې دپاره ټیمونه لګیا دي چې د این ډی ایم اے ممبرز هم دي، د پی ډی ایم اے ممبرز هم دي، نو هغه لګیا دي کور په کور کلی په کلی ګرځي چې چېرته د چا څومره نقصان شوی هغه نوټ کېږي او د حکومت د پالیسۍ لاندې به بیا د هغې خلکو ته معاوضه ملایېږي او انقریبه انشاءالله امید دی چې د خلکو ته به چې چا سروې کېږي ورسره ورسره معاوضه ملاوېدل شروع کېږي.
حمیدالله دا هم وویل چې په ټانک شې سیلاب 2000 کورونا ړنګ کړي دي او 2500 نه زیات کورونا ته یې نقصان وراړولی دی.
پیله چې کوم دا هغه یو اندازې مطابق وه، بیا ریوینیو سټاف یو ډیټا کولیکټ کړه چې اکسسبلټی ایشوز وي، روډونه بند وو، په بوې ځنو کوڅو ته ځنو کورونو ته ځنو ځایونو ته تګ ممکن نه وو. اوس چونکې لارې کولاو شوې، کوڅې کولاو شوې، نو هغه ځایونو ته به اوس دا ټیم هر یو کوڅې ته هر کور ته ځي ګوري به. نو انیشیل چې کوم موږ سره استیمیټ سي په هغې کې څه کم 2000 مکمل ډیمیج چې هغې پوره ختم کورونه دي او څه 2500 څه د پاسه پارشل ډیمیج هاوسز دي. خو اوس اکچوئل ډیټا به دا چې اوس کومه سروې روانه ده، د دې نه بعد به اکچوئل ډیټا راوځي چې څومره کورونه مکمل ډیمیج دي او څومره
د روان کال جولای په میاشت کښې د سیلاب ځپلي پای کلي اوسېدونکو ته و مالی مرسته کله ورسوي په دغې برا کښې حمیدالله خټک وویل.
د پای د وجې نه د ټولو خلکو ښېګڼه وشوه، وزیر الله صاحب د هغې ځای کې اعلان وکړو د معاوضه چې کوم د فل ډیمیج 1,00,000 هغه 4,00,000 ته ورسېده، نو د پارشل ډیمیج 30-50,000 هغه 1,60,000 ته ورسېده. کوم چې سیلاب کښې څوک په حق رسېدلي وو هغوی 3,00,000 روپۍ 18,00,000 روپۍ ته ورسېدې، چې پکې 8,00,000 روپۍ د صوبایي حکومت طرف نه، 10,00,000 روپۍ د مرکزي حکومت له طرف نه. نو دغه ټول پروسیسز روان دي، هغې باندې زموږ یو توجه ده. د این ډی ایم اے پی ډی ایم اے دوه ټیم دوز جنډ لګیا دي، نو انقریب به انشاءالله دا ټولې مسلې چې څومره دي حکومت دا کوشش دی چې دا زر نظر حل شي.
ډپټي کمشنر حمیدالله خټک دا هم ویایي چې په ټانک شې د سیلاب نه بے کوره شوي غریبو خلکو د رهایش دپاره د 100 کورونو په جوړولو باندې چار روانه ده.
دا چې کوم غریبان چې هغې کې کونډې یتیمان نشا کورونه چې په دې سیلاب کې زیانمن شوي دي غورځېدلي دي، د هغې دپاره یو فلاحي اداره ده د مرکزي حکومت په وینا باندې هغوی دلته په ډبره په مقام باندې یو 100 کورونه جوړوي چې یو ماډل ویلیج دی. په هغې کې به سکول وي، په هغې کې هسپتال دی، په هغې کې د صفا او بوټو بل جوړ شو، په هغې کې بجلی نظام ولګېدو. نو هغه داسې یو بهترین سیستم جوړوي هلته کې چې دغه خلک کم بې پوره خلک دي. ستاسو په واسطه سره دوی ته مونږ دا اطلاع ورکوو چې کوم خلک غریب خلک چې د چا کور وران شوی دی، بې وسه دی، یتیم دی، بېواده، خپل درخواستونه دی د ډي سي آفس کې جمع کی پاره باندې په شفاف طریقې سره هغه د پر یو کمیټي جوړیږي او په شفاف طریقې سره به دا کورونا چې کوم د چا نقصانات شوی دي هغه ته لټ کیږي
په ټانګ ضلع کې د سیلاب نه پس د بیمارۍ نه د خلکې د ژغورنې د پاره کوم ګامونه پورته کړي شوی دي دا هم د ډیپټي کمشنر نه ور وایي
زمونږ اصل نه زیات اوس پر میډیکل کې هم سوشل شي پای کې د 46,000 نه زیات پیشنټس چې کوم دي هغه قتل شوی دي هغه ته پری میډیکل ټریټمنټ او میډیسن ورکړي شوی دي دا سلسله روانه ده او روانه به وي دې نه علاوه مونږ یو سپیشل ټیم جوړ کړی دی د ډي ایچ او ټانګ سربراه ہے کې چې آی کې ډیزیز سپیشلسټ پلس کسانو مشتمل یو کمیټي دا انیشل ډیز کې مونږ جوړ کړی و دا وي دا ډیوټي دا چې هغه هر ورځ یو نوی ځای ته لاړ شي نقصان شوی ځای نه تلاړ شي او هغه الته کې وی ګوري که څه داسې سیمپټمز وي څه داسې د بیمارو هم علامات وي د هغې لپاره تدارکي او د مختړونو لپاره ګامونه اوچت کړي
ډیپټي کمشنر ټانګ حمید الله خټک دا هم وویل چې د انتظامیه کوشش دی چې زر د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته مالی مرسته ور ورسوي چې دوی خپل ړنګ کورونا ورته جوړ کړي خو د پای کلي اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دوی د کلي د پاره د مالی مرستې اعلان کړی و او د ټانګ انتظامیه دوی ته اعلان شوې پیسې ورسولې نه دي اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریڈیو دردونکو د افغانستان پر انګرهار کې بخیریه بنسټ لزګونه بیروزګار ځوانانو ته لاسي کراچۍ یا ریډي او د خرڅلاو لپاره تازه میوې ورکړې دي او په دې ډول یې ورته د مزدورۍ زمینه برابر کړې ده. د بنسټ مسؤلان وایي د دې کار موخه یې ځوانان له فقر او ناچارۍ ژغورل دي. تیر کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له واکمنېدو راهیسې دغه هېواد اقتصاد خورا خراب شوی دی، پکې بیکاري زیاته شوې او د بېوزلۍ سطح هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له شاوخوا 40 میلیونه وګړو څخه یې اکثریت ځوانان دي. زموږ د خبریال په دې رپورټ کې تفصیل ورو
په جلال آباد کې د انصار په نوم خیریه بنسټ یو شمېر هغو بې روزګاره ځوانانو ته د کار موقع برابرې کړي چې د بیکارۍ له امله یې کورنۍ له فقر سره مخ شوې وي. د یاد بنسټ مشر میرویس میلمپال دغه ځوانانو ته د لاسي کراچیو او د خرڅلاو لپاره د تازه میوو د سپارلو پر مهال مشال راډیو ته وویل
ډېر شو ځوانانو مشرانو ته کار زمینه ورته برابره کړه تر څو دوی د دغې لارې وکولی شي چې هغه وړه دوی سره مرسته کېده ځان ته خپله دغه ګټول شوو پیسو باندې وخت نو مناسب هم وګڼله چې دا هغه څه دي چې که چېرته موږ نه یو یا همکاري ورسره نه کوو او یو ځوان راووځي او په بازار کې یو څه خرڅ کړي او د هغې یو نفقه تر لاسه کړي نو کولی شي چې هغه څه چې موږ دوی ته ورکوو دوی په خپلو لاسونو چې کومې پیسې ګټلې دي حلاله نفقه ده هغې باندې خپل مشکل روان کړي.
هغه ځوانان چې د یاد خیریه بنسټ له لارې ورته د کار زمینه برابره شوې وه خوشحاله وو او له نورو خیریه بنسټونو مرستندویه موسسو او له حکومته د بېروزګارۍ د ستونزې پر بنسټیز حل ټینګار کوي. مشال راډیو توایی
مذاکر الله ده زه پختې مایه به امرو دې موږ د کار زمينه نو سفرې اس مزدوري ټول حالات خراب دي موږ د کار زمينه برابر کړو شکر بده و بس ان شاء الله تعالی چې په دې موږ 10 روپیا شل روپیا غټو نه خیال لري موږ دوه نور خلک راشي وبو جوړ ور کې خلاص دې موږ سره دونه کومک چې د کار زمينه موږ ته برابر کړو
ګل له دامن کې وسیدل کم لس یو لس کا سکور را په غاړه دی ډېر راوزم سار خار ته هیڅ شنه به ته چې کور ته زم نار نه ورګرزم وګا ته ګرزم نو بچی می پتا مای چې پلارم سره وړي چې ورش مایل اش مخدې څوک او موږ غواړو چې د خیریه مې د انسټ نو سیسینا مطلب د نورو خلکو سم یو غریبانو سره کومه کوي لکه موږ سچې وکړو.
فعال حال کې مدني فعال احمد صافی په افغانستان کې د بیروزګاری او د فقر د مخنیوي لپاره د اوږد مهاله پروژو ترڅنګ د هیرپوی زده کړو د مرکزونو د پرانستلو او خلکو ته د دایمي کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي.
غږ مې په ټولو بنسټونو خیریه بنسټونو رسنیو ادارو دار دغه یو ګام پورته کوي چې د دایمي حل لپاره هغوی د کار زمینه پسید شي او د بل چا محتاج نه شي.
پر ننګرهار سربیره په ټول افغانستان کې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او اکثر خلق د کار روزگار د نشتون له عمل ارشیوی چی د کور د استعمال وسایل په بازار کې په نیمایي بیه وپلوري.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په کوټه کې د پښتني فرهنګ په اړه د انزورونو درې ورځنۍ نندارتون د اتوار په مازیګر پای ته ورسېد. هغه نندارتون د سپتمبر پر دیرشمه د پښتنو کلتوري ورځ په مناسبت جوړ شوی چې په کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د هنرمندانو انزورونه ایښودل شوي ول او ګڼ خلک یې لیدو ته ورغلل. ایوب ترین چې په کوټه کې زموږ خبریال دی هم هلته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د پښتو اکیډمي کوټه تر سوري لاندې د پښتون کلتور ثقافت د ورځې په مناسبت په کوټه کې د پینټینګز یا انځورو درې ورځنۍ نندارتون و پای ته رسیدلې دي. په کوم کې چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د آرټیستانو لخوا بیلابیل انځورونه د خلکو د کتو لپاره ښودل شوي وو. په دې اړه د لورلای سره تړاو لرونکي ځوان آرټیسټ مصور خان نور خالص داسې راته بیان کړي.
دا خپل یو آرټیسټ مده آرټیسټ قدر زغواړم چې قدر وکم دغه رقم مېږ کم سي سنگرز دی لکه هارون باچا ما یو تصویر تیار کړی دی د کرن خانغه مې تصویر تیار کړی دا آرټیسټان هم مې وفل ګ باندې و پیژنلو دا کم کار سیما لګول ان شاء الله دا به ګرد سیل کیږي. آرټیسټ ډیر وسی سوچ لري اغه فکر ته کوم توجه ورکو نو آرټیسټ و ډیر زر پالش.
د دې نندارتون یو جالب خبره ده هم وا چې په دې نندارتون کې د بیلابیلو پونتونو شجیناز د کوونکو هم برخه اخیسته و او خپل انځورونه د دیوالو په مخ پاره کړی وو. په دې ترڅ کې د بلوچستان پونتون کوټی زده کوونکی نسیما پانیزی وای
ما درې پینټینګز لسه جمع کړې دي په یو کې ما خپل کلچر شو کړې دي اترنو نا ډوډۍ په خوانګ انداز ورمه کالی ما دا شی شو کړې دي په بل آرټ کې ما لږ پښتون د انصاف باریک شی شو کړې دي پاغه کې ما خپل درې پښتون لیډرز شو کړې دي چې پاغه کې عثمان لالا دی خان شهید دی او باچا خان دی.
دا ډول د کلاسفلا سره تعلق لرونکي د هنرمند دانش هغه انزورونه هم د خلکو د دلچسپ وړو چا چې د ملي اتلانو او هنرمندانو عکسونه د سنگ مرمر پر ډبره باندې جوړ کړي وو.
دا په سنگ مرمر کې مطلب تصویر جوړوان عکس جوړوان یا په سنگ مرمر کې لیکنې کوون دي. دا ما افغانستان هرات کې زده کړی دا کار وو ته کال کې چې ما مطلب د لیوس کلاس اپلای کې زده کار کوم. دلته د ډیرو اتلانو شهیدانو عکسونه سته لکه غازی امان الله خان لومړی افغان سپوږمۍ تختونکی عبدالله مومن صاحب شهید ډاکټر نجیب شهید عثمان لالا میرویس نیکه باچا خان شهید ارمان لوړی داسې د هنر په ډګر کې استاد اول میر می جوړ کړی شاعران بڼه بیا جلاد لکه کاروان صاحب ما جوړ کړی دی قادر مجرم صاحب می جوړ کړی دی ارواشاد عبدالله مکرم می جوړ کړی دی بیا می نور هنرمندان هم جوړ کړی دی ارون باچا صاحب.
په دې نندارتون کې د خلکو دلچسپي زیاته وا او ځینې راغلو ځوانانو په دې اړه راته وویل.
زمانو مبارز خان دلته د پښتون چکم نندارتون مې د آرټستان دی دغه د پاره مجار چې دغه کار وینو دلچسپي ور خدای دې اصل دا چې پښتون مشر کې د آرټست ډیر مطلب های لیول دی خو دې ته دومره فوکس نور ملای ویج توجه نور ملای ویج.
زمانو محمد الله جان دلته چې موږ راغلی وو زموږ د کلچر سره سره زموږ د ملي اتلانو هغه مطلب هغه کمی کارنامې سي هغه موږ ته داسې معلومې لکه زموږ په سترګو سي مخ مخ موږ وینو په ډیر ارزان به هم موږ ته ملاوي چې هم د دې پروموشن وسی د آرټستانو غا.
په دې ترڅ کې چې میکله د نندارتون د ترتیب کوونکی اولس آرټس کونسل د غړي رویل خان سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وا
د چې دی د پښتون کلچر سره ریلیټډ پینټینګز دی دلته د پښتون هیرو سره چې کوم شهیدان دي یا کوم هیروز د میرویس نیکه سره ونی سي بیا مختار اجي در خان شهید د باچا خان او غنی خان بیا د تر نور خوشحال خان خټک او حسین شهید عثمان خان کاکړ او داسې نور نو داګر د ولس آرټ کونسل چې دی دا سره جوړ کړی دی بیا د تم لاړ شو مش په مقصد هم دا دی چې خلک په دې شیانو پوه سي. ولس ډېر را روان دی مش چې کوم توقع وه موږ ویل چې دا به چې دی به داسې بیا ور پنځه کسان راسي بیا به نه نه بیا به سي خو دومره خلک راتلل دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. که زه دا درته ووایم په څو منټو کې په سلاو خلک راسي ډېر ولس را روان دی په دې موږ ډېر خوشحاله یو.
د نوموړو په وینا چې دوی د کونسل ته لارې په پښتانه سیمه کې ډېری هنرمندان مندلی دي څوک چې د پښتون قام پر تاریخ کلتور او دودونو باندې کار کوي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.